اوس مهال د چین په ګنسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډېر اغېزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونې ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جمعات د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ده یو جنایت بللې دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د دوی شپته په سلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روختيای کارکونکو له کمش سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روختيای خدمات په بیساري ډول محدود شي. ملګری ملتونه د جون څلورم نیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنی په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلالزی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرئ. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزا د البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم رستول ګران ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. بشي دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل 1540 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنا ملمنه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور یې خوشحاله وي آرامه فکر ولري آرامه ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ترازی. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بلاخره په غیبه باندې روحي فشارونه وي یا غره تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي. هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکه دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله. کله چې یو مور ماشوم ته شیدی ورکوي که مور خوشاله وي آرام وي وخزه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او همدارس
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي لپاره ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. د دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د دوی د خپلو ماشومانو حقونو ته
زیاده توجه
وکړي. ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شته
واقعا خزی هغه، یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم، یعنی هغه را ژوندې کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره دا وړي کلري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي. هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت څخه رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي.
اوس د قرنټین شپې ورځې دي، اغلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل، یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوی کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نه کړی په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی، او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه وو دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالی کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپل ماشومان خالی کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپل ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلې تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه دې به هر کار کې وي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو ساعت تېروي، هم کېدلی شي یو مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدال ویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. نن یې کومه غوښ مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته د هغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک لمانځلی شي وی لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی. آینده کې انشاءالله په پام کې به یو نیسم چې وی لمانځو تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو، چې موږ د هغوی په څنګ کې یو متوجه یو چې هغوی ته حق
ورکړي. واقعا زما په نظر خو زه هم چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلې تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حد اقل روان اخلي ورکولای نشي. مثلا خونه او روزنه د چبات دمور لکېږي چې خاطه پایل کېږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مفایده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چکر. دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا پامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي. او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د ختم نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي، ام فقیه کورنۍ دي، یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ور باندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې کم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زورې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي، هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه فکرو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
روزي یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی خوري. اما که لس ولري یوه معنی د لسو تر منځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک په کې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به دې جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژمان کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواده ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوداګرۍ خزې طرفداري نه کوم چې سوداګرای یم. زه په دې خاطر د سوداګرۍ خزې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ ځانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یو خزې با سواد وي هغه هغه ماشوم ته خروزنه ورکوي. لار به هر لکور مصرف یا مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې د سیستم په متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه وروړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه. اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې دي. ټولنه سپین وو لکه په افغانستان کې ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت زما ماشوم وو ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان اکثره اوس په تلیفونونو کښې دي د هغو ورته راخېستل ګیمونه ورته اخېستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه را ځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کښې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکتر ته ځي او هغه هلته نوبت ورته نیسي. اوس خو تن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناسته او استفراق ده ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کښې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه را شي. هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپله ځي موټر نه سره دي هغه راخلي مش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعاغلې تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنې او دا به دوستانو ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېرو یعنې محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کښې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو هغه کم تحصیل دی. یعنې دا چې یو چا تر اته مړانه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کښې ځان ورکوي. یعنې ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس کښې پر مخ وي لکه خامې اوبه چې وایي شوې په لومړیو کښې له چایجوش څخه را اوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کښې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کښې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي ته همدې شپږم اووم او بلاخره ته د دولسمه پورې بیا یې په کور کښې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کښې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کښې یو خو د عمر مسله ده چې عمر ټیټ وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي. په کورنیو کښې البته په مشترک ژوند کښې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې دپاره یوه ښه استاده ده بلکې یوه لوستې ښځه د کور دپاره یوه ښه مانیجره ده چې هغه خپل کور ښه مانیج او مدیریت
کړي. یعنې بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي ښځو ماشومانو ته هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته په کار ده چې باید د ماشومانو په برخه کښې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کښې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کښې ډېر
زیات وي
کارونه په افغانستان کښې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کښې او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک کڅوړې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده ورڅخه جوړېږي او غلې ورڅخه جوړېږي. بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په عذاب وي خلک ورسره په عذاب وي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کوره کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. پیر دا ماشومان د هغه کسانو اولاد ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، مستنه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ورباندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت به دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کښې، یعنې د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنې په مکتبونو کښې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنې ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کښې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چېرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کښې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعده کړي، تر څو په هماغو کوچني عمر کښې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان یې د لاسه ورکړي او دوی نه شي کولی چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې هغلی تقوا مخکې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبوره ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، د هغه نه څه جوړېږي؟ دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې څو ګټه پورته شوي، هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو څو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته کړو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي، په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس اوږد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش او همداسې شاقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زېږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلي وي چې وړې ماشومانې ناستې دي او مورې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري، دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
اغېزه یې که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد و. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کمکوني په یاد نه پاتې، زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره باید ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي، ولا کوي نارینه کوي، نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده، چې زما په راتګ سره یعنې یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنې چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه فریضانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زېږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شوي وایي وایي لور یې شوې ده، هله دا شی ما ورته پخوئ لور یې شوې
ده. هم د ښځو د خوانه کېږي، یا یې د خوښې د خوانه کېږي، او یا یې هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده زه ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زو یو د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستغلې تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ